ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيره ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ورکلې کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې رونه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه تفسیر وړاندې کوو پر ازي چړم به د دې وخت خبرونه وو په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د لادرکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې عثمانزي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي چې له کبله د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې ته په اشاره وویل چې د دې ادارې لخوا په جالي مقابلو کې د بلوچستانو د وجلو لړۍ روانه ده.
اور پورتا کونگ ہم زیاد ہوئی دی خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے اور ہر زائد دے فیک انکاؤنٹر کے نزدہ کارونا دیر شروع دے.
دا رستول هغه د چپرون د بلوچستان ترهګرې مخنیوي څانګې په خپل راپور کې تور لګولې چې کله په نومبر میاشت کې دوی بالاچ بلوس اونیولو نو له هغه څخه 15 کیلوګرامه چودیدونکي توکي ترلاسه کړه. راپور زیاتوي چې دوی کله د بالاچ په لارښوونه د دوی ملګرو خلاف عملیات کول نو نوموړی د هغو په ځوابي ډزو کې وژل شو. تر دې مخکې د ترهګرې مخنیوي څانګې پولیسو ویلي وو چې بالاچ بلوس له پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی دی. چې د نومبر په 23مه تربت کې د بالاج بلوس په ګډون د سلورو کسانو د وجل کېدو د عدالتي پلټنې او د لادرکه بلوسانو د خلاصي لپاره د بلوچستانو لاریون د دسمبر په 6مه اسلام آباد ته ورسید چې بیا د اسلام آباد پولیسو یې مخه ونیوه او د دغه لاریون ګډونوالی گرفتار کړ. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د عثمانزي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرانو کمیټې ستر سکتر قمر زمان نن مشال لیډو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې یې ځایي او له افغانستان سره د غلام خان د لارې تجارت تړل شوی دی او خلکو ته هم په تګ راتګ کې ستونزې دي. نوموړي له حکومت غوښتي چې د عثمانزي جرګې ستونزې زر تر زره هوارې کړي. عثمانزي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامي ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې نو ځکه د احتجاج په توګه په ټول شمالي وزیرستان کې لارې او سړکونه تړي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو په ګډون دا هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال روته ویلي دي چې حکومت جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي او باید څوک قانون په لاس کې وانخلي ګنی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. حکومت په کورم ضلع کې تر شپږ ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. د کورمې سدي سیمې یو ځایي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال لیډو ته ویلي چې له خلکو تمه لري چې د انټرنیټ مثبت استعمال وکړي. د ده په خبره ځکه چې حکومت له دې کبله انټرنیټ تړلی وو چې پر دې د کرکې مواد خپرېږي. یاد دی وی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ په شوې جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطر ګرځول شوی وو. بلخوا د پاړچنار یو مدني فعال میر افضل خان توري نن مشال لیډو ته ویلي چې د انټرنیټ تړلو سره د شیعه او سنی مسلکونو ترمنځ د تاوتریخوالي مخه نشي نیول کېدی. د ده په خبره حکومت باید هغه خلک ونیسي چې په ټولنیزو رسنیو کرکه خپروي. د خیبر ځایي انتظامی په هغه ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر ثناء الله خان له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ضلع کې به څوک له اجازې پرته معدني وسایل نه راوباسي. خو د خیبر د کانونو منرلونو د اتحادیې مشر اصغر خان اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د ایستلو لپاره اسناد حکومت ته ورکړي وو خو پوز وایي چې د امنیتي ګواښونو له کبله دوی معدنیات نشي ایستلی. بلخوا په خیبر کې امنیتي ځواکونو ویلي دي چې په تیراو نږدې سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د کمرشل بارودو د استعمال اجازت نشي ورکولی. او د چیک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسطوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. په حکومتي ودانیو بیرغونه نیم ورځ وړاندې او حکومت ولس ته ویلي دي چې په ځایي وخت د غرمې 12 بجې د یو منټ لپاره خاموشي اختیار کړي او ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو په کلیساګانو کې به زنګونه ووهل شي. دا په داسې حال کې ده چې دسمبر 1 پر مازیګر یو بریدګر د چارلس پوهنتون د فلسفې له پوهنځي سره نږدې په ډزو کې 14 تنه ووژل او 15 نورې جوبل کړه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو د خپلوانو اتحادیې یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
سی ٹی ڈی والا درې کسان سره یو ځای دوی شهید زیری کې هم ایکسټرا کلینګ ډېر شوي دي.
په شمالي وزیرستان کې اوتمانځي جرګې د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. بلخوا سوداګر وایي چې د سړکونو تړلو سره دوی د مالی تاوان سره مخ شوي دي.
غلام خان بدن ها باندای او د تاجرونه اوریزه په سبب باندې په کرونا نقصان کیږي روان دی.
او په پیښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزه په انتخاباتو کې د برخې خستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د سیمه آنلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روز مګړم به موضوع تا په بلوچستان کې د لادرکه بلوسانو خپلوانو اتحادی یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی ویره احساسوي چې د ریاستي ادارو په حراست کې نیول شوي بلوسان کېدی شي ووژل شي. بلخوا په بلوچستان کې ترګرې ادارې په خپلو تازه پلټنو کې ادا کړې ده چې بالاج بلوس په نومبر میاشت کې نیول شوی و په پسنی سیمه کې په وینخته کې د خپلو ملګرو د لاسه وژل شوی دی. پاغه پیخ کې درې نور کسان هم وجل شوي وو. د دې پیخ په خبرګون کې بلوچستان له تربته اسلام آباد په لور لاریون کړو. تفصیل ایوب ترین راکي.
د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې یا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس ویلي دي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا د لادرک کسانو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله د لادرکه بلوچستانو خپل خپلوان د ویر سره مخ کړي دي. په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ و کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی ته ګوته نیولې او ویل چې د حکومتي ادارو د رویې له وجې دوی اوس یو ځل بیا په ملک کې و احتجاج کولو ته اړ شوي دي.
بالاج مولا بشت دوی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لاکپ سے وہ اس تلے سی ٹی ڈی والا ادرے کسان سر یو زائد دوی شہید دغا سے علاوہ زہری کے ہم ایکسٹرا کلنگ دیر شوی دی. بلوچستان کا خیر دنی زائد نست کے دوی دا کار ندی شوی اور پورتا کونگ ہم زیاد شوی دی. خاص کر دا نگران گورنمنٹ دا علل اعلانو کرے کہ دا خلق دہشتگردان دے دوی جوڈیشل لا کپسو باسا او هر زائد دی فیکنگ کاؤنٹر کے نزدہ کارونا دیر شروع دی.
دا دا غروس دی کلا چه دا سی ٹی ڈی بلوچستان للوری پخبرسوی و اعلامی کی اول سو چه دا نومبر پا شلم نیت پا تربت کی دا مولا بخش سوی بلاچ بلوچ نیولی او دا غصخه دا پلٹین پر محال 15 کلو چاو دیدون کی مواد مندلی و او دا نور پلٹون غروس دا سرگند سوا چه بلاچ بلوچ دا ترگری پا درې نور کسان هم د سی ٹی ڈی د جوابی ڈزو په نتیجه کې وزل سوی دي. خود پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لخوا د ماورای عدالت وژنو باندې یو ځل بیا خواشنی ښکاره سوی ده. په کوټه کې د بشری حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل پکار دی چې د ادارو تر ولکې لاندې د وژنو پلټنو په خاطر یو عدالتي کمیشن جوړ سي.
اکثر چې موږ ګورو دا ټارګټ آپریشن چې دوی کوي هغه کې کسان مړ کیږي، نو زنده د نن پورې دوی یو نه دي گرفتار کړ. خدا هم یو سوالیه نشان ده چې ته یو آپریشن کوي، اگر کې یو څو کسان مړ شي یو څو کسان خو نو زنده باید ریکور شي. عدالتان سره قانون سره د هغو خلاف باید کې قانوني ټرایل شي. سرکار باید کې یو کمیشن جوړ کړي نو دا شیان کلیر شي.
بل پلو ته د بلوچستان های کورټ پر امر صوبایي حکومت د تربت په پیښه کې تورن د سی ټی ډي څلور چارواکي د خپلو دندو څخه لرې کړي دي او یو حکومتي ټربونل یا کمیشن یې د یادې پیښې په اړه د پلټنې لپاره ټاکلی دی. دا ځکه چې دلته ډېری کارپوهان وایي چې په نړۍ کې یو هم داسې قانون نشته چې د ادارو تر ولکې لاندې دي د نیول شوو کسانو قتلونه وشي. په دې اړه د کوټې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې په جرمونو کې تورونو کسانو ته سزا ورکول یوازې د عدالتو کار دی.
اوس آیا داوا که صحیح هم شته؟ یو مثال دی که بالات سره 5 کیلو مواد برآمد شوي دي، نو دا خو نو په عدالت کې متې پیش ای، په عدالت کې به دا ګرد ثبوتونه به ورکوي چې دا سړی چې دی مطلوب به وي د قبضې سره ما 5 کیلو دا دغه کړله او د ډېر په وارداتو کې دی شمار دی یا په د چا مړې د سره سوي دی دا خو دغه کړی دی مطلوب دهشتګرد دی، نو عدالت به دا ګوري او دغه ته سزا به ورکوي. پانسی سزا مستا، عمر قید مستا، لس کال شل کال دغم مستا.
بل پلو ته د نومبر په 23مه نیټه په تربت کې د وزل سوی بالاچ بلوچ د پیشي او د اسلام آباد پولیسو له لوري د لانګ مارچ پر برخوالو د تشدد په ضد د دسمبر په 23مه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه، مظاهرې او کاربندیزونه سوي دي. په خوزدار کې مظاهره چانو تر 3 ساعته پورې د کوټ کراچۍ لوی سړک د موټرانو په مخ تړلی وو. په دې احتجاج کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم ګډون کړی وو. دوی د تربت څخه تر اسلام آباد پورې تللي لانګ مارچ پر غړو د پولیسو لخوا د تشدد غندنه وکړه. د دې ترڅنګ د ښځو او ماشومانو سره سره د نیول شوو ټولو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
مشال رادیو پر ویبپاڼي او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
اوریدونکو سردو شمالي وزیرستان ته چرته چوت مانځي جرګي د احتجاج په توګه سړکونو تړلو ته دوام ورکړی دی. د تګ را تګ تړل کېدو له وجې ځایي خلک او سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو مشالې ته ویلي دي چې انتظامیه دې د دوی د مسلې حل راوباسي. اوتمانځي جرګه له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ترڅنګ د غلام خان لار د پرانستلو غوښتنه هم کوي. بلخو انتظامی چارواکي وایي چې د جرګې د مشرانو سره څو واره مذاکرات کړي دي او اوس هم ورسره په تماس کې دي او د دوی سره چې کومې ژمنې کړي دي هغه پوره کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د دسمبر په 3مه جرګې د احتجاج په توګه سړکونه وتړل چې د دوی په وینا حکومت انتظامی ورسره کومې ژمنې کړې هغه نه دي پوره شوې. د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنې پوره شوې نه دي. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې د احتجاج او سړکونو بندیز په وجه ځایي او افغانستان سره غلام خان لارې تجارت بند پروت دی. مال وړونکي ګاډي په سړکونو ولاړ دي، د توانونو سره مخ شوي. حکومت د ستونزې حل ولټوي.
تېرې څلور ورځې نه د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لارې ټولې اوتمنځای کوم بند کړې دي چې په وجه باندې غلام خان بډر ها باندې بین الاقوامي لارې او د تجارونه ورځې په سبب باندې په کورونه نقصان کیږي. روان دی ګاډي د فریش فروټ او د سبزی دا ویلوړ دي، کاروبار بالکل ویلوړ دی. په زرینه مزدورون بیروزګاره دي او داسې تجارون بیروزګاره دي.
د یادې جرګې یو مشر او ویان مولانا بیت الله دغلته جمع شوو خلکو ته د دسمبر په 13 اعلان کې ویلي ول چې حکومت چې کم ډاډ ورکړی په هغې پوره نه دی. د دسمبر 16 نیټې نه بیا سړکونه او دغلته د تیلو او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي چې د 16 دسمبر نه سړکونه وتړل. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي خان محمد نور وایي چې د سړکونو بندیز له وجې خلک د مشکل سره مخ دي. ناروغان روغتونونو ته نشي رسولی او په کچا اوږدو لارو یې تګ راتګ ستونزمن شوی.
میږ کاروبار متاثر شوی دی. د میږ عام عوام ته تکلیف رسي. میږ بلګاډي نشي سفر کې چې د دغې سره میږ عام عوام ته ډېر تکلیف دی. مریضونو په ټیم هسپتال ته نشي رسوی. میږ د اوتمنځای مشهورونه نه د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د مذاکرات لیارې دغه مسلې حل وبوسي.
د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي چې جرګې مشرانو ته یې خواست کړی خو ورسره متفق شوی نه دی. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو مطمئن دي او انتظامیې سره مذاکراتو کې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې د جرګې او انتظامیې چارواکو پې دستخطې کړی خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه لیکلې ډرافټ یا معاهده جرګې او انتظامیه په ډاګه کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره څو ځله مذاکرات شوي اوس هم روزانه وفد ورلېږي. کم ډاډ چې ورکړل شوی و حکومت په هغې پوره دی او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي. باید څو قانون په لاس کې نه واخلي کنی په زید به یې قانوني کاروایی کولی شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ڈول وی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات در کوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شی.
اوردونکو سرزو کور میں تا چرته شي دی وی ونه ورستو نن موبایل انټرنیټ بحال شوه دی په کور مکه یو ونه وړاندې پر ټولنیز رسنیو د کرکی ډک مواد تر خپرېدو ورستو انټرنیټ ازند معطل کړل شوی وو. د دې ورستو په سیمه کې حالات ترنګلی شوی وو ځکه دا انتظامی دغه پریکړه کړې وه. د دې مخکې هم په یاد سیمه کې په اکتوبر میاشت کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړې له وجې په انټرنیټ بندیزونه لګول شوي وو. تفصیل طارق ورغزی رکھ.
په کورما ضلع کې حکومت تر شپږو ورځو پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت یو ځل بیا بحال کړی دی. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال لوډیو ته د خالی پورز ویلي حکومت د سیمه انټرنیټ پر دغه بند کړی و چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې پر خپرېدلو هغلته حالات حساس وګرځېدل. خو اوس چې بیا بحال شو نو له خلکو تمه لري چې دا به د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
سو زله حکومت مو ته 3G 4G کولو کی بیا اغا سو اخبار بیا باندې شي بیا کولو شي بیا باندې شي اغه غټه وجہ دادې چې دا استعمال صحیح نه کیږي. سکله هم کولو شي په غو باندې 10 مواد شیر شي 10 نفرت انګیز خبرې شیر شي او 10 شون شیر شي چې په غو باندې خلکو ته درد ورسیږي او حکومت امن د خاطر دا بیا اغا 3G 4G باندې کی. نو مو یو ځل بیا مشرانو ریکویسٹ وکړو چې مو ته 3G 4G بحال کا. نو حکومت د مشرانو پر ریکویسٹ باندې 3G 4G بیا بحال کړه. خو زه کوم ته دا اپیل کوم او دا درخواست کوم چې مزید مخته تاسو مهرباني وکړو چې 3G 4G استعمال صحیح کوئ.
په کورما کې پر 14 دسمبر تر هغه پر موبایل انټرنیټ بندې سو لګیدلو چې پر ټولنیزو رسنیو ځینې هغه ویډیوګانې خپرې شوې چې فرقایزه جګړې ته لمن وهله. په سیمه کې په 9 دسمبر شیاسونی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه چې پکې پر سوشل میډیا لیکر کې ډک مواد خپرېدل د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بلل شوی وو. د پاړچینار یو مدني فعال میر افضل خان توري مشال لوډیو ته وایي که حکومت پر هغه خلکو لاس واچوي څوک چې پر سوشل میډیا کرکه خوروي نو د سیمې امنیت قائم پاتې کېدای شي. ګنې پر انټرنیټ لا بندې سرای هیڅ مخ نه شینستلې.
چې کله نیټ بند شي نو ډېر غټ پکوړو نقصان خلکو ته رسیږي او بلکې خلکو زندگی ټول لایف سفر کیږي. نو بهتره ده چې حکومت سخت کاروایی وکړي او کسانو په خلاف او مزید څوک غلطه ویډیو کوي په کار دي فوري تور باندې هغوی په خلاف کاروایی کیږي. او نیټ بندول بالکل په کار نه دي چې انټرنیټ یوې ګنټې پر هم بند شي.
په کورما کې هغه ځایونه چیرته کې پیټیسل سرویس تا هغلته خلک لا ډی ایس ایل انټرنیټ استفاده اخلي خو د ضلع ډېرې سیمې داسې دي چې ورته د یاد سرویس لاین نه دی ورغلی او خلک یوازې موبایل انټرنیټ استعمالوي. په پړچنار کې د پوسټ ګریجویټ کالج یو زده کوونکی علی آغا مشال لوډیو ته پر 28 دسمبر ویلي کچو هم انټرنیټ بحال شو خو شپږ ورځو بندیز ډېر خلک متاثر کړي.
4G نه بندي کې دلته بکور دی ایکټیو وي 24 غنټې ایکټیو وي دی وجنې موږ کوم آنلاین کلاسز نه دي کومې ډیپلومې کېږي موږ کوم سټوډنټس دي هغوی ته ډېر مشکلات وي ایون دی هدا پوری وي چې موږ کله کله د ایو ای وای فای ایو میسج د پوره مو د کیلومتر پورې مزل کوي وای فای ایون نیم چې کیلومټیډ وي 4G مو د بکور دی ارځ کې اویلیبل وي.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران سره د رابطې هڅې تر ناکامه کېدلو پس په پړچنار کې د پولیسو یو بل چارواکي د نومنه خودل په شرط مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې پر انټرنیټ بندې ځکه لګوي چکرک مسجد خوره نشي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې مذهبي منافرت په خورولو کې زیاتره هغه اکاونټونه ملوث دي چې ریکارډ نشته او بنمونو دي او بل دا چې هغه لا بهر ملکونو چلول کېږي. د پولیسو چارواکي دا هم وایي په سیمه کې په ټولنیزو رسنیو سخت دریزي خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولی وو بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. تارک ورک سے مشال ریڈیو پیښور.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر انتظامی چارواکو پرون په خبر پانه کې حکم ورکړی دی چې هلته د بغیر قانوني توګه د معدنیاتو د راویستو نه ډډه وشي. انتظامی ویلی دی چې د ماینونو مالکان او لیزونه اخستون کې بعد د مدنیاتو د محکمې او یو شمیر نورو سرکاري ادارو شرطونه پوره کړي نو بیا به د دغه سیمې نه مدنیات راستي شي. بلخوا د خیبر ضلع د ماینونو مینرز د اتحادیې مشران وایي چې دوی له پخوا راهیسې د یو شمیر حکومتي ادارو قوانینو مطابق د کاروبار لپاره اسناد برابر کړي دي خو امنیتي ځواکونه ورته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر کیپټن ریټایرډ ثناء الله خان له دفتره د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې بچا ته په غیر قانوني توګه د مدني وسایلو راوستو اجازه ور نه کړي او یوازې قانوني عمل تیرېدونه پس په یو تن کولای شي چې هلته کویلا ماربل او داسې نور مدنیات راوباسي. بل پلو بیا د خیبر ماینونو او منرلز اسوسیشن او دیدارانو ویلی چې دوه کاله وړاندې په قانوني طریقه باندې په تیرا کې د مدنیاتو راوستو لپاره خپل اسناد حکومت ته جمع کړي خو د امنیتي ګواښ په بانه ورته پوس د کار اجازه نه ورکوي نو ځینې خلک بیا له مجبورۍ بغیر سرکاري اجازتنامو دې کار ته اړ شي. د خیبر ضلع ماینونو او منرلز اسوسیشن یو مشر اصغر خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی ته امنیتي ځواکونه د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نه ورکوي او د تصدیق او لایسنسونو منظوره لپاره ورته یو شمیر اضافي شرطونه ایښي.
خو زمونږ د خبره نشي اوریدلی او نه اوري نه پوهېږم چې دا زیاتې زمونږ د خیبر سره ولې دی. دا شی په ورزګو کې دی په وزیرستان کې دی په مومندو کې دی په ټولو کې شته خو موږ ته نه راکوي. یو قسم د ظلم او د زیاتې سوپی ده چې په کې اته ادارې یخ کړي دي ملک والا. یو یا دوه ادارې به وایي چې هغه به د خلکو ویریفیکیشن کړی
موجوده ده او کراویستو اجازه ورکړل شي نو د دغه سیمې په زرګونه خلک به ورسره روزګار شي.
او په تیرا کې یو ځای خو نه دی شپاړس اوولس ځایونو کې داسې کویله ده خاص سټنډرډ والا کویله ده نو پاکستان له اسیم فائدہ دا خو زمون خلکو لای چې کومه فائدہ دا بے روزګاری ور سره ست حدا پوره کمی دی شي دی کې لکا ترانسپورت والا په دیپ کې لیبر مزدور پکې دی د علاقې والا چې کوم اونر دی دا لیز والا اغه دیپ کې چې د چا جیداد دی اغه دیپ کې نو پساونو بلکې زرونو له خبره راسی چې زرونه خلک به پکې پر روزګار وي او اس قسم لکا د سره خدا چې کومه یا د شتګردی وي یا بدامنی وي یا نشه په دې کې به کمې ور سره راشي دا بیا څوک نه کوي ځکه چې روزګار د خلکو جوړ وي نو اغه بیا نه د شتګردی کوي او نه نشه کوي
د خیبر د ماینونو او منرلز اسوسییشن لوینا سره سم یوازې په تیرا کې یو سلو دوه اتیا لیزونه اخیستي او اجازتنامې تیار دي خو د کار اجازه پرې څوک نه ورکوي په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تیراو دې سره اړوند سیمو کې د امنیت د ګواښ له وجې دستي چاته د کمرشل بارودو د استعمال اجازه نشي ورکولای فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په پیښور کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي لپاره یو دستور شوې ده په دې دستور کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو برخه واخیسته او د کار په ځایونو کې ښځو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې وکړې تفصیلي د عظمت علي شاه په راپور کې و
په غونډه کې شریک نگینا خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته ړومبې په زده کړو او بیا د کار په ځایونو کې د برابرۍ حقونه نشي ورکولی
کوم ځای کې مونږ کار کوو هلته کې خو واشروم بالکل نشته اکثر چې ښځې روزي نو سړیم ولاړي او ښځم ولاړي دا مشکل دی خبل دا چې ماشوم ورسره وي د هغې دپاره ځای نه بیل چې مطلب هغې څه فیلډ کې یا ورسره کینی یا مطلب څه خوراک ولا اس همداسې ورکړي کوم ځای کې کار کوي کومه ښځه اول مونږه سړی ورسره داس داسې لهجې استعمالوي او د غبر تکي چې لکه اغې نه چاته ویلی شي او د مجبورې نه ځکه چاته نشي ویلی چې بیا وایي چې لکه مطلب مونږ به د کار نه اوباسي
پاکستان کې د کار کوونکو ښځو د حقونو په اړه قانون په کال 2010 کې راوړل شوی و چې تر مخه د زنانا په سپکاوي یا هراسمنت باندې د دریو نه تر 15 کال پورې کېد او جرمانه هم ایښودل شوی ده د غونډې انتظام کوونکی خورشید بانو مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې شریکو ښځو ته په ملک کې د زنانو د حقونو او د قانونو په اړه پوهاوی ورکړه نوموړی زیاته کړه چې پاکستان کې د ښځو د حقونو قانونونه شته خو باید چې ټول ادارې هغه عملي کړي
کلم تاسو نوکری سٹارٹ کوي نو د اګریمنت په ساين ضرور به کوي هغه کې وګوري چې تاسو څه تنخواه دی او تاسو له څه فسیلټي ملاويږي نو دا خبره ضروری و چې د کار کولو ول قزل دا معلومات نوی چې هغه چرته کار کوي نو د دې انوایرمنت کوم څنګه دی او دلته کار کوي نو د هراسمنت کیږي نو دا به چرته ځي نو دا سیزونه په کولو هغه لا ډیر ضروری و لیډی هیلت ورکر خپل مسایل هم ویلي دي چې مونږ د پولیو له زونه ډیر تنخواګانې هم ډیر کم دي مراد ډیر کم دي ځکه چې زمونږ د ځانو خطره وي او زمونږ فیملی خطره وي نو هغه خپل مسایل مونږ سره ډیسکس کړی دي
غونډه کې شریک رضیا خان چې د روغتیا کارکونکي هم دا مشال ریډیو ته ویل چې باید داسې غونډې په هر کلي او تحصیل کې کیږي چې په کور کې ناستې زنانو ته هم د خپل حقونو په اړه پوهاوی ورکړل شي
کوم عمر کې د چا ودونه شوی دی هغه باندې څه تیر شوی دی او څه پتیریږي بلدارې چې دی کې داسې خزم وی چې هغه سورا مطلب د جنگ جګړو کې په دغه کې چې بنده ابوزی لور خور هغه ته سورا وي نو هغه په اړه کې موږ معلومات وشولو بلدارې چې موږ پکار دے چې څنګه د سړو خپل دغه شتره حق هغه دغه کې موږ وایو چې د مخزو تریم زموږ حق میلو شي
د خزو د حقون لپاره کارکونکو اداري عورت فاونډیشن وای چې پاکستان کې کارکونکو د 90% خزی د کار په ځایونو کې د سنه ستونزو سره مخ وي خو صرف 10% زنانه د پیښو په اړه رپورت درج کوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي اوریدونکو د روان خبرونې نیمایت رسیدلی یو، نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستان خوشی کول لپاره مبارزه کوونکي سازمان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړي. دا وروسته له هغې ده چې پرون د بلوچستان ترهګرې مخنیوي څانګې په خپل یو راپور کې وویل چې د نومبر په میاشت کې بالاش بلوز د خپلو ملګرو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د دې پر ضد د نومبر په 23مه د دې پر ضد د دسمبر په 6مه د بلوچستان لاریون اسلام آباد ته ورسېد چې بیا د اسلام آباد پولیسو مخه ونیوه او د کسانو گرفتار کړ. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د اتمانځي جرګې لخوا شمالي وزیرستان ته تلونکي ټولې لارې نن په څلورمه ورځ هم تړلې پرتې دي چې له کبله دوی او عام خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اتمانځي جرګې د دسمبر په 6مه اعلان کړی و چې انتظامیه ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه د احتجاج په توګه شمالي وزیرستان ته تلون کې ټول سړکونه تړي. حکومت په قرب ضلع کې تر شپږ ورځو وروسته 3G او 4G انټرنیټ بحال کړی دی. یاد دی چې په کورمه کې په 9 دسمبر د شیا او سنی مشرانو ترمنځ په شوې جرګه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي کرکې مواد خپرېدل د امنیت لپاره خطرناک ګرځول شوی و. د خیبر ضلع انتظامی په ضلع کې په غیر قانوني توګه د معدنیاتو په ایستلو بندیز لګولی دی. بلخوا د قانون او منرالونو د اتحادی مشران وایي چې په قانوني طریقه د سیمې د معدنیاتو د ایستلو لپاره حکومت نه اسناد اغستې دي، خو فوز ورلا د کار اجازه نه ورکوي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په وسلوال برید کې د مرګ جوبلې له کبله نن په ټول هیواد کې ملي ماتم لمانځي. اوردونکو د خبرونه په دغه برخه کې یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ترازو د خړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال په افغانستان کې له 13 میلیونه بېوزلو سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ډبلیو پی د اړیکو مشر پلیپ کروپپ مشال ریډو ته ویلي دي چې د دې پراخو مرستو سربیره په دې ساړه ژمي کې لوګا د میلیونو نورو افغانانو ژوند ته ګواښ وړاندې کوي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې د هند مرستو د دوی لاسنیوی کړی دی. تفصیلي په دغه راپور کې وو.
د ژمي له پیلېدو په افغانستان کې د لوږې له جدي بحران سره سم د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې 1 میلیون افغانان اړینو بشري مرستو ته په ځانګړي ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې 2023 کال په ختمېدو دی، په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف ازادي راډیو ته وویل چې دوی روان کال په میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولي، خو خواران لا هم ډېر دي.
د اوس لپاره په افغانستان کې 14 میلیونه کسان نه پوهېږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي، او سخت ژمی هم په ټول افغانستان کې پیل شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د هند د مرستو مننه کړې. هند د 2023 کال له پیله د سشت کال تر سپتمبر میاشت پورې په افغانستان کې ډبلیو ایف پی ته 50,000 ټنه غنم ورکړل. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اړیکو مسول فلیپ کروپوف په دې بحراني وضعیت کې دا مرستې ډېرې مهمې وبللې.
This has allowed WFP to support more than 1 million.
The Maharashtra la WFP sara la komako kar chasakal 1 million kasano ta aw parosakal salur ashar 1 million kasano ta khuraki mawad warkli. The Hind ghanam 15 baste pa Afghanistan ke pa 15 jrando ke udashwi aw da ud pa ha kurani u wishal shul che dire bewaz la wi
in need of assistance.
هند بشری حقوقو د شورا په غونډه کې چې د سپتمبر په 11مه په جنیوا کې و، په یو خبر پانه کې وویل چې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او تلیش چاري بشپړې شوې. هند په ورته وخت کې افغانستان ته د 200 ټنه روغتیايي مواد او واکسین د مرستې خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د دفتر یا اوچا مسول رمیش راچا سنگم د دسمبر په 6مه ویلي وو چې د جنوري له میاشتې راوروسته تر اوسه په افغانستان کې د هغو بېوزلو شمېر 1 میلیون تنه نور زیات شوی دی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، چې له دې سره د دې خوارانو شمېر اوس 9 میلیونو ته رسېږي. په افغانستان کې بېوزلي په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي زیاته شوې ده. پخوا به تر ډېره له افغانانو سره بهرنیانو مرستې کولې، خو اوس دا مرستې کمې شوې دي، یوازې تر بشري حدودو پورې محدودې دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته د کابل د سفر بلنه شخصي ده او پر هغه خارجه دفتر سن شي ویلې. دا خبره د بارنو چار د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 20مه په اسلام آباد کې ونیس خبری کانفرنس ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې بهرنیو هیوادونو ته د شخصي سفرونو پاړه دوی سنشی ویلی. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار غلام غوث پر راپور کې.
قسم د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندی مولانا فضل الرحمان ته د افغانستان د طالبانو لخوا ورکړل شوی بلنه یو شخصي معامله بدلی ده. خو د دسمبر په 13مه نیټه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي په اړه مولانا فضل الرحمان ته د افغانستان د دورې کولو په اړه ورکړې شوی بلنه د موجوده افغان دولت یو رسمي بلنه منلی وه. افغانستان کې د طالبانو د دولت ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په خبر کړي یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی حکومت په رسمي توګه د جمعیت علماء اسلام مشر ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. ذبیح الله مجاهد په هغه لن غږیز پیغام کې ویلي وو چې دوی یعنی طالبان کله هم په پاکستان کې ناآرامي یا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تاو تریخوالی نه غواړي او مولانا فضل الرحمان په دې اړه خپل ښه کردار لوبولې شي. په پېښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وویل چې په خوا هم د اشرف غنی او حامد کرزی د حکومتونو په دور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو ستونزو به اکثر د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د افغانستان د سفر بلنې ورکړې کېدلې او دورې به کېدلې. شمیم شاهد وایي ستونزه دا ده چې د پاکستان مقتدر قوتونه په دې معاملاتو کې د سیاسي مشرانو وړاندیزونو او د حل لارو باندې باور نه کوي.
مسله په پاکستان کې دا ده چې پاکستان فوجي چارواکي هغه چرته په سیاسي مشرانو باندې اعتماد نه کوي، پاغي باندې باور نه کوي، نو ځکه دا مسله خراب ده. خو د مولانا فضل الرحمان کیسه سره مختلف ده. اول خو هغه باندې ته چې کوم دی نو هغه د طالبانو سره رانږدې کو دعوت په واغستو اوس هغه ډس اون کوي. زمان دازه داره چه دل ده که ده پاکستان چارواکی چه کم دی اصلی چارواکی چاگه تا مونگ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ وایو یا ور تا مونگ مقتدر حلکی وایو دا خلق نگواری چه افغانستان سر دی روغ جوڑو شی سلام مشوره دیو شی او چه که مکشالی دی پا دی وانه دی خبریتریو شی.
د خبریال او شینون کی شمس مومن نمی هم د مولانا فضل الرحمان د کابل د ممکنه دوره او په دې اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبرګون په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
مولانا فضل الرحمان د یو سیاسي ګوند مشر دی، یو مذهبي حیثیت لري خاص کر د طالبانو لپاره هم. نو زما په خپل دغه موجوده وخت کې د دنه زیات موضوع که ځکه څوک نشي کېدی چې په کار داره چې قوم پرستی ورسره هم چې کوم د نامي ګرامي شخصیت دي که دوه درې کسان ورسره شي نو دا څه بده خبره نه ده. خو زمونږ فارن فیصله یا زمونږ حکومت له ریاستي ادارو له په کار داده چې د مولانا صاحب د دغه حیثیت نه دغه د فایده واخلي او که د پاکستان او د افغانستان د حکومت ترمنځ مذاکراتو کې هغه سکردار ادا کولی شي نو په کار ده چې ادا کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي تر ټولو لویه وجه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې د پاکستان د چارواکو په وینا له افغانستان د خاوري په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان د تورونه په بیا بیا رد کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي وایي افغان طالبان غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د مذاکراتو د لارې حل شي خو اوس مهال پاکستان د مذاکراتو نه کولو پالیسی خپله کړې ده.
افغان طالبان غواړي چې مولانا فضل الرحمان صاحب دی وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی وجه هم ټي ټي پی ده، په دې کې خپل کردار ادا کړي. خو فی الحال پاکستانی ریاست په دې توګه باندې په دې ته
تیار نه دی او دغه غټه وجه ده چې کله هم د خبرو اترو عمل شروع شوه دی نو وسلوال ډلې د کمزوري کېدو په ځای باندې مضبوطی شوې دي او دی وخت پاکستان چې کوم دی هغه فلحال دې ته تیار نه دی.
دا چې مولانا فضل الرحمن به کله د افغانستان سفر کوي نو په دغه اړه د پاکستان بیان ورسپانی د دسمبر په 19مه نیټه په خپل راپور کې د جمعیت علمای اسلام د ویان محمد اسلم غوري لخلې لیکلی دی چې پر روانو لسو ورځو کې امکان دی چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان سفر وکړي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پیوکي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادی ویل دي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونو ورسره سختي شروع کړې ده او د پاسپورټونو جوړولو باوجود د سامانونو لیږد را لیږد ته نه پرېږدي. دوی زیاته کړې ده چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه ایسار کړي دي او پاکستانی لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ورباندې لګولې دي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نشي ورکولې. فرحات شنواری تفصیل راکړي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر مان دی که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دادا بندی کڑا تو کر خدواڑ وڑ ہوتا دیر استونزی مشکلات تھی سے پدیمہ نے بندیز دو گولا ہے.
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلیم اللہ وای چې دا محل په تورخم کې د تګ را تک سختې ولوجه په زرګونا ځای مزدوران بے روزګار شوی.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه يم چیڑی نو ډیر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنادا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه رواني شي دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړا او دا په پیدا کا نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو اسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلې او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغه واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منشو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولای. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړي او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د قیدیانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان ویلي دي چې دا وخت د بهر هیوادونو په زندانونو کې 14,000 نه زیات پاکستانیان بندي دي. ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې تر 50% زیات پاکستانیان د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندي دي او زیاتره د منشیاتو د قاچاق په تور نیول شوي دي. ادارې ویلي چې د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان د نه ملاوېدو له کبله د زیاترو کسانو مقدمې د ځان ښکار دي. تفصیل لازمت علی شاه په راپور کې.
پاکستان کې د قیدیانو د حکومت لپاره کارکونکو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان د روان کال د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې بهر ملکونو کې قید پاکستانیانو کې 85% کسان صرف د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په جیلونو کې بندیان دي چې زیاتره پکې د خیبر پختونخوا سره تعلق لري. د مرګ په تور د لندن په جیل کې بندي د محمد شفیع د ترزوی فاروق خان چې د مردان اوسیدونکو دي. مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ د بندیانو باید د پاکستان حکومت د دوی سره د محمد شفیع پر راتلو کې مرسته وکړي.
جیل کې د مختلف ټریلی چلیږي. موږ ول پاکستان د پر اجکم د پاکستان او د یو کی ګورنمنت د معاهده شوی ده د پریزنر شیر کولو ترانسفر کولو پای کې موږ اپلای کړی ده. الته کورټ کې کیس سٹارټ دی او مور اپلای بیخي بوډاګان دی او اخیری دغه کی دی پوزیشن کې دی. اوس دغه باندې عمر قید دی او 2033 کې به زما په خیال باندې دغه دغه پوره کیږي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان په وینا د بهر هیوادونو په جیلونو کې قید د پاکستان وګړو ته د وکیل د پاکستان د سفارت لخوا د مرستې او ترجمان ته د لاس نه لرلو له وجې زیاتره قیدیانو ته د اورېدنې موقع کموي چې له وجې د هغوی کیسونه د ځنډ ښکار دي. په پیښور کې وکیل نورعالم چې د بهر هیواد په جیلونو کې د قید پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکوي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او نورو ملکونو ترمنځ معاهدې هم شوي. قانون هم شته خو له بده مرغه دغه قانونونه او معاهده نامدی کیږي.
میجارټي خلچ دی هغه خلچ چې د منشیات په ارکه قانون ماته دوکې چې دی نیولې شوی دی. بیا موږ سره هغه خلچ هغه ملک قانون ته پته نه چې یو سړی جرم وکړي نو په کار دی چې دلته کې راولېږي. موږ پاکستان ته په کار دی چې دا خلچ دی جرم باد لرالېږي نو د دې چې دی خاص خیال وساتي.
دا پاکستان د بهرني چارو د وزارت د دفتر نه جاری شوی د یو بیان تر مخه روان کال د روجی پمیاش کې سعودي حکومت 325 پاکستانیان بندیان له زندانونو خوشي کړی دي. دا بندیانو د ستونزو په اړه مو د پاکستان خارجه وزارت ته د ټلیفون او واتس اپ د لارې د رابطې کولو کوشش وکړو خو د بیا بیا رابطې او د یو اونۍ تیرېدو باوجود د خارجه وزارت ویان او نه کوم افسر زموږ سوالونو ته جواب راکړو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره بندیان په داسې جرمونو کې ککړ وي چې هغوی ته د بهر هیوادونو قانون تر مخه سزا ورکولی شي. د پاکستان خارجه وزارت نشي کولی چې د هغوی قانوني مرسته وکړي.
د پارلیمنت اوورسیز کمیټه او د پارلیمان ممبران چې دی هغوی هم په تیر څو کالو کې د اظهار کړی دی چې پاکستانی مشنز د پاکستانیانو سره هیڅ قسم تعاون نه کوي. نیشنل اسمبلی ته څو ځل د تفصیلات ورکړی شو چې څومره پاکستانیان چې دی هغه التقید دي. په هغه کې د دفتر خارجه آف د ریکارډ همیشه دا خبره کوي چې یاره یو خود هغه پاکستانیان د دې زیاتر تعداد چې دی هغه په ډرګز هیروئن او په آیس دغه په سمګلنګ کې یا دغه کاروبار کولو کې په دغه ملکونو کې نیول شوي دي او دغه قید دي او د دغه خلکو باندې د پاکستان قانون چې دی یا د پاکستان درخواستونه چې هغه ملکونو ته وکړي هغه هیڅ کار نه کوي بلکې په دغه شهرینو باندې د هغه ملکونو قوانین امپلیمنټ کیږي نو دې د وجه نه دفتر خارجه هغه رنګي څه قسم کاروایی چې دا هغه نشي کولی.
جسټس پروجیکټ پاکستان په یو بل راپور کې وایي چې د کال 2014 نه تر اوسه په سعودي عرب کې 100 پاکستانیان په مختلفو جرمونو کې پانسی کړي شوي دي. اداره په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان 15,000 او 300 بندیان په متحده عرب امارات له 3,000 زیات د سعودي عرب شپږ سوه او 500 د عمان او 590 د هند په جیلونو کې قید دي چې زیاتره پکې د نشه یي توکو د سمګلنګ په تور بندیان دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف انتخابات مسترد کړی دی. کمیشن له دغه ګوند د دې انتخابي نخا بیټ هم واپس اخیسته دی. دا په داسې حال کې ده چې عام انتخاباتو ته شاوخوا یوه نیمه میاشت پاتې ده. کمیشن وایي تحریک انصاف د ګوند دننه تنظیمي انتخابات د کمیشن د قانوني لارښوونو سره سم نه دي کړې بلکې غیر قانوني دي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
انتخاباتی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف غوندیز انتخابات مسترد کړي او د دوی انتخابي نخه بیټی ته هم واپس اخسته. د کمیشن د مرکزی دفتر استول شوی د فیصله د کاغذونو تر مخه تحریک انصاف د خپل غوند دننه تنظیمي انتخابات صحیح نه دي کړي، نو هم دغه وجه ده چې غوند د بیټ ته انتخابي نخه احد پاتې نه دي او دغه نخه ته واپس اخسته شي. د فیصله د مخه د غوند نوی چیرمن بیرستر گوهر خان هم د خپل عہدې لپاره نه حل شوی او دغه غوند چیرمن لا هم پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. د تحریک انصاف ګوند مشران به د دغه فیصلې وروسته کوم رقم قانوني یا سیاسي ګام اخلي؟ د مشال رادیو هم دغه پوښتنې ځواب د دغه ګوند صوبای سینیئر نائب صدر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي ساجد مومن تاسو ورکو
چې موږ به های کورټ ته ځو. پېښور های کورټ کې ریټ فایل کو منډے باندې بے لگی ٹیوزڈے باندې لگی کل لے گی. نو ان شاء اللہ ازما امید دے کہ منگتا بہ انصاف ملاوی گی. ہائی کورٹ کے منگتا انصاف ملاؤ نشی نو سپریم کورٹ تب وزو او کاغه نه نو ان شاء الله زمو پارٹی سره پلان بیم سٹڈی.
عمران خان ته د سزا او بند کی دو رسو انتخاباتی کمیشن تحریک انصاف غون ته ویلو دوی باید د غون دننه تنظیمی انتخاباتو کی په 2 دسمبر د دغه غون یو مخکخ او وکیل بیرستر گوهر خان د تحریک انصاف نوی چیرمن وټاکل شو خو دغه انتخابات کمیشن مسترد کړل. د کمیشن فیصله کې د حملې کلی شوی تحریک انصاف غون ټول څوکۍ بلا مقابله مان د 2 او یا د زیاتو تنانو د مقابلې نه بغیر ډکې کړي، نو دغه صرف د دې لپاره چې ګنې تنظیمي شکل جوړ شي کړی دي. خو کمیشن وای دغه انتخابات غیر آئینی او د کمیشن د قانون دلاندې مقرر شوی لارښوون خیال پکې نه دی ساتل شوی. نو آیا تر دې وړاندې وختونو کې هم د نورو ګوندونو نخې اخیستل شوی؟ مشاهد رادیو همدا پوښتنه د خبریال او تجزیه کا عقیل یوسف زینہ کړي.
د دې وخت کې پیپل پارټي سره هم د داسې پریکټس شو، د نېشنل ارمی پارټي سره هم زما خیال دار چې داسې پریکټس شو. د پاکستان د ماتېدو نه مخکې چې دین هم داسې بعض انتخابي او اصلاحات په نوم باندې داسې اقدامات شوي چې د هغې په نتیجه کې بعض پارټیانې چې وي خاص کر د پښتنو د بلوچو یا د بنګالیانو د هغې د مخنیوي لپاره چې دي مختلف دغه کېدل. البته دا اوس کیس سره دا لږ ډیفرنټ دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان قوانینو کې او په طریقه کار کې چې د اټانومس باډي جوړول ډیکلیئر شوی و چې هغه پارټیانې چې هغه پارلماني سیاست کوي نو هغه به دا رولز اینڈ ریګولیشن چې کوم دي دا به پاس کوي، کو هغه کاغذي تور لدی او کو هغه حقیقي تور لدی.
یاد دی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اس بابر د ګوند په تنظیمي انتخاباتو اعتراض کړو. کمیشن ورستو ګوند تامر کړو دوی باید انتخاباتو کې، خو ورستو بیا د ګوند مشرانو په خبرې کوټ کې مقدمه هم وکړه. های کوټ کمیشن ته 13 ورځ امر وکړ دوی باید د قانون مطابق فیصله واوروي. کمیشن پرون د جمعې پورس په خپل فیصله کې د تحریک انصاف د 2 دسمبر انتخابات مسترد او د ګوند انتخابي نخه بیټې ته واپس واخست. شانواز ترکزی، مشهد ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سپریم کورټ د سرکاري راز افشا کول په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان او پخوانی وزیر شاه محمود قریشي ضمانتونه منظور کړي دي. سپریم کورټ د دسمبر په 2 دوی دواړو ته د 10 لک روپیو ضمانتونو جمع کول حکم ورکړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه پاډیاله زندان کې بندیان دي او د دې خلاف د مقدمه ورندنه هم په زندان کې کیږي. په دغه اړه باندې راشد خټک نور تفصیل راکړي.
ډېر تجزیه نگران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منظورېدو باوجود د عمران خان د جیل له راوتل امکان نه لري، ځکه چې په دوه نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروایي ټي وي کورټ رپورټر ارشد حسین چودھری وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پورې د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا
سائفر کیس کی زیادہ ضمانت وکڑو مجھے فکر نہ کم چلی زرد جیل نہ باہر راشی زکہ چرا دا خلاف دنیب دو ڈیرے اہم مقدمی دی ورا تو شخانے مقدمہ دا او بلا دا القادر ٹرسٹ تا یوسل 90 ملین پاؤنڈ مقدمہ دا پر ادوار مقدموں کو ضمانت اخستل بڑیر وقت اخلی تر اوسا پر پدے مقدموں کو زیادہ ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختک نہ دے شوی زکہ چرا دا خلاف دنیب ریفرنس تیار شوی دی او فی الحال دا جیل نہ روتلو
ان کی فیل بعد جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وائی
اوور آل ایٹیچیوڈ کے تاسو گری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ کا پائے کہ ودا لگا فیصلہ ریلیف خو ضرور کاری لیکن دیکھے نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہوم ڈیر زیاد کے سن دی اور عمران خان خلاف ہوم کے سن دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دے تا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دا غچ شروع دی آگے انتہائی غیر جمہوری دی
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصلی نا پس پخپل ایکس پانا اولی کل معاملہ صرف لزمانت وا اور سپریم کورٹ جو جانو چکم پختنے وکڑن دا سائفر ٹولا مقدمہ ایوالو زولا اس پا جیل کے دا سائفر کیس اور دنا بے مانا شوا دا ججانو سولنا دیر زبردستو اور لزمانت پا کیس کی پٹولو مقدمہ سولنا رپورٹا کول دا عمران خان پا معاملہ کے دا دوی دلچسپی او جذبات خکارا کوی اور دا سپریم کورٹ درے کسیزہ بینچ پخپل فیصلہ کی ولیکل چی دا ججانو سولنا او تبصرے باید پٹولا مقدمہ اغیز و نکڑی په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمې اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کیسونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دي او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په هغه کوم پرمختګ نه کیږي، خو بیا هم د انتخاباتو نه وړاندې د زندان نه راوتل د عمران خان لپاره ګران دي.
عمران خان امکان نسته چې تر الیکشن لمخه بدای راوتلی وي، سوال نه پیدا کیږي. دا د موجوده اسټابلیشمنت دی که یو کیس ختمیږي بل وخت جوړی بل وخت جوړی ول د هغه د پاره مسله دا ده که چیرې دی راوتی بیا د هغه د پاره ګران کار بیا به هغه نشي پاتې. دا اوس چې آرمی چیف دی یا نور دی نو د هغه بقا په دغه کې ده چې دی په جیل کې وساتي. نو عمران خان خو نشي راوتلی، شاه محمود قریشي که راووځي هغه خو د اسټابلیشمنت سره هغه رنګ جنگ نه کوي که نه، بلکې د شاه محمود راوتل به د اسټابلیشمنت په ګټه وي، په تاوان یې نه دی که چیرې راووځي.
اسلام آباد کی یو بل قانون پو امل خان ایڈوکیٹ وای چې عمران خان د جیل نه راخوش هم شي نو حکومت پر نور مقدمه پر درج کړي. دی وای چې صرف په یو مقدمه کې ضمانت ورکولو سره عمران خان ته کومه ګټه نه رسی.
یو خواته د ضمانتونو کې جیل عدالتونو ځخه، لیکن په د باندې نور هم داسې مقدمه بار بار جوړیږي او امکانات دا لري چې عمران خان دا روان چې کوم الیکشن دی له دغه ځا بار وساتل سي. تیر ورځ به الیکشن کمیشن د چې کوم انتخابي نشان او هغه ور ختم کړي.
د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی دی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په حیث ویلو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي. د پدې لړ کې په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګول شوی یو خفیه مرسلې نه سایفر حواله ورکوله، خو امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال لډو، اسلام آباد.
او په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي مشران په انتخاباتو کې د برخې لپاره خپل کاغذونه جمع کوي، په پېښور کې صوبیا خان نومې یو نرخزی هم په انتخاباتو کې د برخې غستو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. هغه د خپلو خلکو او خپل کمیونټي لپاره څه غواړي؟ په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان را.
صوبیا خان وای د خپل ټولنې او د سیمې د زنانه او ماشومانو د حقونو لپاره به کار کوي او غواړي چې دا سوچ د خلکو غلط ثابت کړي چې ګنی خواجه سره د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره هیڅ نشي کولی. د دسمبر په 2 دوی په دې اړه مشال لیډو ته وویل. کمپین لپاره جلسو خرچی برداشت کړي، خو د غیر سرکاري سازمانونو او د خیر خیګړې محکمونو غوښتن لري چې د دوی د ټولنې کومک لپاره د سره مرسته وکړي.
دا ډېر غټه خبردار چې د پام افیس خو ډېر ایږي دي، خو د دې چې کوم اخراجات نه هغه بده د چې څومره زموږ د انتظامیا ته دین لاوت څومره زموږ سرکاري غیر سرکاري تنظیمونو زموږ د پاره کار کې نه باقی نه ده بدی باندې دو کومه له پیدا بزر پرس چې کاندې دا زموږ د پاره کار کې دي مهم چې ما سره دې پرپور
تیمور کمال چې د بشری حقوقو فعال دی او د نرخزیانو د حقوقو لپاره خیبر پختونخوا کې هم کار کوي، وای باید د آئینی بدلون د لارې خواجه سراو ته هم په پارلیمان کې مخصوص څوکۍ ورکړل شي.
په کار خدا سی وای چې د خواجه سراو د لپاره یو مخصوص کوټه وي، څنګه چې په صوبایي اسمبلی کې یا په نېشنل اسمبلی کې د زنانو د لپاره دا یا د مانیټی د لپاره مخصوص کوټه ده. نو په کار دا چې په قانون کې ترمیم وکړي شي او د دې لپاره هم یو مخصوص کوټه مختص کړي شي. شي د سره به دا هم وي چې سیاسي پارټیانې به هم دې ته بیا په ټیکټ ورکولو باندې مجبوره وي ځکه چې به د قانون یو حصه وي.
دا یاده مننه چې کال 2018 عام ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف ګلالۍ ډله د هیواد لومبي سیاسي ګوند وو چې څلور نرخوځیانو ته د ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړي وو چې پکې دوه د قامي او دوه د صوبایي اسمبلی ټیکټونه وو. د پاکستان خواجه سراو کال 2018 ټاکنو وړاندې د پاکستان په کچه په دې اړه د آل پاکستان ترانسجنډرز الیکشن نیټورک په نوم خپل یو سازمان هم جوړ کړی وو او جون 2018 کې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې دغه ټاکنو کې به د ملک ته بېلابېلو برخو نه شاوخوا 18 نرخوځیان انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې وینا وه چې باید دوی د هم د نورو وګړو په شان وګڼل شي ځکه دوی هم ستونزې او د ژوند ضروریات لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.